The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
ګران اوریدونکو دا د وی او ای ډیو خبرونه دي چې تاسو ورته د واشنگتن ډی سي نه وګورئ. نن د ګل ورځ کال 2023 د مې د میاشتې 23 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ په کابل کې 5 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سهار 9 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه هم نوشه روان کلندر. په دې یو ساعت خبري خبرونه کوم اول پام راګرځوم تر ټولو اهم خبرونو سره تکو تا. د پاکستان مطبوعات وایي اتحادی حکومت فیصله کړې ده د تحریک انصاف اسلام آباد خواته د لانګ مارچ مخه به نه نیسي، خو که د عمران خان پلویان اړې ګړې جوړوي نو په ځد به قانوني کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ پاکستانی مطبوعات په تازه رپورټونو کې وایي حکومت د استعفا نه ورکولو فیصله کړې ده او وایي خپل آئینی موده به پوره کوي. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلي دي چې حکومت به د پټرولو او مصنوعاتو په بیو کې اضافه نه کوي. ویلي دي د تحریک انصاف د حکومت لخوا د IMF سره د تیلو د بیو لوړولو وعده به نه پوره کوي. او د امریکا صدر جو بایدن ویلي دي چې روس به په اوکراین کې د شو ظلمونو حساب ضرور ورکوي. بلخوا د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د نړۍ نه غوښتنه کړې ده د روس په تیلو او ګیس بندیزونه دې نور سخت کړي. دا وسرټ کې اوس مو په امرا ګرځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان مطبوعات وایي چې اتحادی حکومت فیصله کړې ده چې تحریک انصاف اسلام آباد خواته د لانګ مارچ مخه به نه نیسي، خو د عمران خان پلویانو کو اړې ګړې جوړ کړو نو په ضد به قانوني کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ پاکستانی مطبوعات وایي حکومت د استعفا نه ورکولو او د آئینی مودې پوره کولو فیصله کړې ده. د تحریک انصاف چیئرمین عمران خان پرون پیښور کې د یو خبري کانفرنس په وخت د حکومت په ضد د روانې میاشتې په 25 نیټه اسلام آباد ته د لانګ مارچ پیلولو اعلان کړی او غوښتنه یې کړې وه حکومت ته استعفا ورکړي او په هیواد کې د فوري د نویو ټاکنو اعلان وکړي. د اعلان په وخت یې ویلي وو اسلام آباد کې به تر هغې ناست وي تر څو حکومت استعفا نه وي ورکړي. بلخوا د پاکستان جیو ټلویزیون په یو وروستي رپورټ کې ویلي دي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ اتحادی حکومت د سیاسي مشرانو سره د مشورو وروسته فیصله کړې ده چې استعفا به نه ورکوي او حکومت به خپل آئینی موده پوره کوي. اخوا مطبوعات وایي د تحریک انصاف جنرل سیکرټری اسد عمر اسلام آباد های کورټ ته خواست کړي حکومت ته د لانګ مارچ مخنیوي لپاره د پی ټی آی د ورکرانو او مشرانو د گرفتارو او لارو بندولو نه منع کړي. تحریک انصاف دریځ خپل کړي احتجاج یې قانوني حق دی. وزیر اعظم شهباز شریف پرون لاهور کې مطبوعاتو ته ویلي وو چې عمران خان په هیواد کې اړې ګړې جوړول غواړي. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلي دي چې حکومت فیصله کړې ده د پټرولو د مصنوعاتو په بیو کې به اضافه نه کوي. هغه زیاته کړې ده د تیر تحریک انصاف حکومت لخوا د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د تیلو د بیو لوړولو وعده به نه پوره کوي. د خزانه وزیر په کراچۍ کې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ویلي دي د تحریک انصاف حکومت د عالمی مالیاتي ادارې سره په سختو شرطونو معاهده کړې دي چې د پټرولو په نرخ کې به 100 روپۍ او د ډیزلو د فی لیټر په بیه کې به 150 روپۍ اضافه کوي. خو موجوده حکومت فیصله کړې ده IMF ته به خواست کوي چې په موجوده حالاتو کې نشي کولی چې د تیلو بیې زیاتې کړي. پاکستان کې اقتصادي کارپوهان وایي که چېرې حکومت د IMF سره د شو وادو مطابق د تیلو بیې لوړې نه کړي نو دا به د پاکستان اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. بلخوا د ډالر په مقابله کې نن د پاکستان کرنسي ارزښت نور هم راپریوتی دی او پاکستانی مطبوعات وایي په پرانستي مارکیټ کې نن د ډالر مقابله کې د روپۍ بیا 201 ته رسیدلې ده. پاکستان او افغانستان کې دننه د پولیو مهم پیل شوی دی. پاکستان کې د صحت چارواکو ویلي دي چې د 5 ورځنی مهم په وخت به پاکستان کې 3.2 میلیونه د 5 کالونو کم عمر ماشومانو ته پولیو ساسکو ترڅنګ د وټامن اے قطرې هم ورکړې کیږي. پاکستان کې د پولیو د نوې مهم په داسې حال کې پیل کیږي چې 13 میاش اپریل او روانه میاش مئی کې په شمالي وزیرستان کې درې د پولیو نوې کیسونه رپورټ شوې دي. افغانستان کې هم د صحت نړیوال ادارې WHO او واکمنو طالبانو ویلي دي چې افغانستان کې به د 3 ورځنی مهم په وخت 9.9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکړې کیږي. او د امریکا صدر جو بایدن ویلی دی چې روس به په اوکرين کې د شو ظلمونو حساب ضرور ورکوي. بلخوا د اوکرين صدر ولادیمیر زیلنسکی د نړۍ نه غوښتنه کړې ده د روس په تیلو او ګیس بندیزونه دی نور سخت کړي. د ایشیایي هیوادونو د مشرانو سره د لیدنو ترڅنګ په جاپان کې د اقتصادي منصوبې اعلانولو په وخت د امریکا صدر جو بایدن ویلی دی که په اوکرين د حمله وروسته د روس سره بیا هم لیندین کیږي نو آیا دا به چین ته اشاره ورنکړي چې غواړي په تایوان قبضه وکړي. اخوا په ډیووس کې د ورلد اکنامیک فورم غونډې ته خپل وینا کې اوکرایني صدر ولادیمیر زیلنسکی د ویډیو لینک د لارې خپل وینا کې په نړۍ زور راوړي په روسي بندیزونه نور سخت کړي. اخوا اوکرایني پارلمان ته خپل وینا کې د پولند صدر اندریس دودا هغه وړاندیزونه رد کړي دي چې د اوکراین ځینې برخې د روس ته ورکړي شي. هغه ویلي دي دا د اوکرانیانو حق دی چې د خپل راتلونکي فیصلې په خپل وکړي. دا تر دې وخت پورې اهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وی وی ډی وی ریډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی. خبرونه مو واوریدل او اوس ز فواد لمید پروګرام په دې برخه کې تاسو سره تفصیلی ریپورتونه شریکوم. پاکستان کې مرکزی حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د احتجاجي لاریون د مخنیوي لپاره د سرخار اسلام آباد د حساسو ځایونو د تړلو پریکړه کړې ده او مرکزی وزیرانو خبرداري ورکړې چې د احتجاج په شابه عمران خان اړیګړی خورولو ته نه پریږدي. بل اړخته حکومتي اتحاد کې شامل ځینی سیاستمداران او چیرونکو وایي دا سهکاري د هوا طاقتوره ادارو د حکومت نه لاس اخیستې دي او د کمزوري حکومت د چلولو په ځای به غوړه دا وی چې د شهباز شریف حکومت استعفا ورکړي او نوي انتخابات وشي. پیر ولایت چا د نور تفصیل سره
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ یو شمېر اتحادي جماعتونو باندې ګډ مرکزی حکومت د عمران خان سمدستي انتخاباتو مطالبه نه منلو پریکړه کړې ده او د دوشنبه په ورځ لاهور کې میډیا سره خبرو په وخت د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی وزیر احسان اقبال عمران خان باندې ملکی خانه جنگي ته ود ورکول تورونه تکرار کړې دي.
آئین اور قانون کے دائرے میں کریں گے اس کے لیے انہیں آزادی ہوگی لیکن جہاں وہ آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے.
خود احسان اقبال پر خبر حکومت بے عمران خان تر احتجاج پر شاہ پر ملک کی اڑی گڑی خوراول اجازت نور کبھی اور قانون بہ حرکت کے راضی. مرکزی حکومت دنن شپین اسلام آباد ریڈ زون یا حساس علاقہ چرتا چ پارلیمان سپریم کورٹ خارجہ دفتر اور باہر ملکی سفارت خانی دی تڑلو پریکڑا کڑے دا اہم لاہور کی خبری کانفرنس تا وینا پا وقت تحریک انصاف دا پنجاب صوبے صدر شفقت محمود حکومت باندې د دوی لاریون د ناکامۍ لپاره غیر قانونی کاروایو تورونه لګولی دی.
پھر آپ کو تیار ہونا چاہیے کہ صرف اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں ہوگا بلکہ سارا پاکستان جو ہے وہ بند ہو جائے گا.
شفقت محمود خبرداری ورکړی کو دوی اسلام آباد لو نه من کړل شول نو تحریک انصاف د ملک د هر یو خار د اسلام آباد جوړ کړی. هم د تحریک انصاف ګوند مرکزی عمومي سکرتر اسد عمر د خپل یو ټویټ د لارې اسلام آباد های کورټ ته یو خاص ورکولو په خلې کړی دی چې پکې د یاد عدالت څخه غوښتنه شوې حکومت ته د دوی پر امن احتجاج حق په لار کې خندان اچولو نه من کړی. د دوشنبه په ورځ اسلام آباد های کورټ کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان تړی ای ار وای نومي شخصي چینل خبريال ارشد شریف وزد درج مقدمه اوریدنه شوې ده او های کورټ حکومت ته د ارشد شریف او بل یو شخصي ټي وي بول سمي ابراهيم نو به خبريال د نن یو له حکم ورکړې دي. وړاندې ده د سپریم کورټ له خوا تفتیشي دارو کې د حکومتي لاسوخره نوټس اغستو بسر یو عام تاثر دادي چې ګنې د ملک طاقتور ادارې حکومت سره نه دی ولاړې. حکومتي اتحاد کې شامل پیپلز ګوند مرکزی لیډر ندیم افضل چند موجوده حالاتو کې نوې انتخابات غوړه لار ګرځولې ده او د حکومت بل بلاتړي عوامي نشتلګون بیان زید خان وای کچر ادارو د حکومت نه لاس اغستی وین غوړه بداوی چې شهبا شریف او دغه وزیرات استعفا ورکړي او ملک کې نوې انتخابات وشي او سیلون کی حسن عسکری ہم تو موجودہ حالات کے دزر انتخابات پہ حق کے دے
اس کو پریشر بلڈ کرے تو مجبور کرے پھر الیکشن کرے کریڈٹ کسی اور کو جائے حکومت کو خود ہی یہ فیصلہ کر لینا
فوزی مداخلت تے اشارہ کے حسن عسکری اول کے شہباز شریف حکومت سبال د اغوی پوینا انتخابات تے غاڑ جن غور بداوی چ پخپل سر د اعلان کلی بل خوا د حکومتی وزیرانو دریز د شہباز شریف د بے باوری تحریک د یو جمہوری حق دلاری وزیر اعظم منتخب شوی دے او دا چ دوی خدا دستوری حق لری چ اسمبلی او د لاندې حکومتونو خپل دستوری میت سر تو رسوی پیر ولایچا وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ عمران خان د بے باوری د تحریک دلاری د حکومت نه لری کی دونه پس لمړی جلسه هم په پیښور کې کړی و او اوس یې پروند اتوار په ورځ اسلام آباد ته د کوم لانګ مارچ اعلان کړی ویلی دی چې په خپل به د خیبر پښتونخوا نه اسلام آباد ته د لانګ مارچ مشري کوي نور حال د ارشد مومند په دې ریپورت کې واوري
سیړونکو خبريال درې پته ورغځې دی وته ویل دا واضحه خبره ده چې عمران خان د لنګ مارچ پیل د پنجاب صوبې نه کولې نو دا غزي حکومت په ورته خندان را پیدا کول او په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د حکومت په موجودګۍ کې دغه سې د کوم رکاوټونو امکان نشته دی نو موږ ویل دا خبره هم په پام کې ساتلې چې دلته د دوی ګوند نه کالو نه زیات په واک کې پاتې شوی دی او په امولس کې جړړې هم لري د تر څنګ د دې سیمه خلک د عمران خان د مذهبي او امریکا مخالفه کاټ کارول لامل هم د تحریک انصاف جلسو کې زیاته برخه اخلي
نو اوس دا پرون چې د عمران خان سیف خپل پریس کانفرنس کې دا خبر کړي و چې دا مطلب لکه سیاست نه دی دا چې دی مطلب غده جهاد دی او دا حقيقي جهاد دی نو دا هغه سيزونه دي کنه چې کم باندې مطلب لکه د خلکو دي خلکو په نبض باندې پوي دي
نور یو شمیرونکو دی وته ویلی چې دغه وجوهات تر څنګ په پیښور کې موجود د استابلیشمنت طاقتور غړي ملاتړ هم عمران خان ته تر لاسه دی او صوبې کې د پارتي حکومت هم دی او د لنګ مارچ لپاره د صوبې نه د زیاتو خلکو راوستو لپاره د صوبې حکومت وسایل کارول شي خبريال عزیز بونری دی وته ویل وړاندې هم صوبې حکومت د عمران خان په جلسو کې د صوبې حکومت وسایل کارول یو او په دې لنګ مارچ کې به هم کارول کیږي
چرته چې اوی ته سپورت وی چرته چې اوی ته بیک اپ نو د هغه زینبا اوی د دغه لنګ مارچ اغاز کو
سیولونکو وای عمران خان ته په اسلام آباد کې د استابلیشمنت مرسته او ساغه سند د تر لاسه کوم چې وړاندې احتجاجونو او درنو کې و اوس ورته صرف د پیښور نه ملاتړ تر لاسه دی په پیښور کې د ایسای په خوانی مشر جنرال پیس حمید کور کمانډر دی په څو ځله دا خبره واضح کړې چې د سیاسي چارو نه دی لري وساتل شي د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انور تاج چې وای استعفا یې جمع کړې خو لا هم نه ده منظور شوې په لنګ مارچ کې د حکومتي وسایلو د استعمال تورونه یې رد کړ او دوی ته ویل دوی په چندو اسلام آباد ته د ګاډو لپاره بندوبست کوي دغه سور سره د استابلیشمنت نه هم کوم رابطه نه ده شوې نو دا ټول الزامونه بې بنیاد دي
هغه موږ ته ګاډي را لګلې یا څوک انفورس کولې چې تاسو روزي یا چې څوک مجبور کولې یا سیاست داسې ډایرکشن ور کولې نو موږ خپل د دې ځای د علاقې لیډران دو چې د خپل حلقې لیډران موږ ته خو څامره به تنه ذکرې موږ په خپل وسایلو باندې او د خپل ورکر په ذریعہ باندې
د لنګ مارچ اعلان په 28 نیټه مازیګر نو وخت عمران خان کړي. سیلونکو وای د کارکونانو تیاری د پاره ډېر کم وخت ورکړل شوی دی چې دومره لږ وخت کې به دوی څنګه کامیاب شي چې په زیات شمیر کې د ګرمۍ په دې موسم کې د زیات نه زیات کارکونان مارچ کې په برخه خستو باندې آماده کی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس آف امریکا دیوا خبرونه ده.
عمران خان پرون د لانګ مارچ اعلان کولو په وخت په ځوانانو په ځانګړي توګه غږ کړی چې په دې مارچ کې ورسره برخه واخلي. چیرونکو وایي چې نور کله هم د خیبر پښتونخوا ځوانانو د تحریک انصاف په جلسونو کې په ګڼ شمیر سره ګډون کړی دی، ځکه چې اوس هم دلته په ځوان کول کې د عمران خان بیانیا اثر لري. خو بیا عام ولس وایي چې خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د نږدې نه کاله حکومت ته ناکامیو ډک دی، او د عمران خان د اړخه د درنې اعلان مقصد به ملک کې د اړېګړي جوړول وي. ځوان کول او عام ولس د پی ټی آی د لوري اعلان شوی لانګ مارچ ته تر نظر لري. د ډیوه خبریال عثمان خان یې درته وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا کې په لوی شمیره کې ځوانان وایي د عمران خان جمهوریت حکومت د یو سازش لاندې ختم کړي شو، نو ځکه د روانې میاشتې په 25مه نیټه اعلان شوی لانګ مارچ کې به په ګڼ شمیر سره ګډون کوي. د پیښور پوهنتون یو زده کوونکی شوکت خټک وایي تیر حکومتونو د ځوانانو د پاره هیڅ نه دی کړی. وایي عمران خان له دوی اخیری امید دی څوک چې په پاکستان د ورپی خستون زونه وباسي.
چونکه دا عمران خان گورنمنٹ چیو دا یو غلط طریقہ کار سرا او یو سازش په بنیاد باندې ختم شو، نو مونږ ټولو ځوانانو کا دا یوت وینګ ځوانان دی کا دا خیبر سمر زلمی دی کا جنہ قیدی او کا حزی دی، ان شاء الله دا مونږ په ګڼ تعداد کې روزو دا عمران خان سپورټ پکاو او مونږه هری امید چې دی دا تحریک انصاف ته زمونږ د ملک د مسایلو حل کولو.
دا پی ٹی آئی مشر عمران خان ویلی دی چې اسلام آباد کې به تر هغې ناستې تر سو پورې چې اسمبلی نوی مات شوی او نوی انتخابات اعلان شوی نوی. خبریال علی اکبر وای په خیبر پختونخوا کې اوس هم ځوانان د عمران خان د شخصیت او د هغه د بیانیې ملګرتیا کوي چې په شای ډیر علتونه دي. د نوموړي په وینا د نور صوبو په پرتله خیبر پختونخوا ځوانان په احتجاج کې په ځای پاتې کېدو کې تکړه وي.
په خیبر پختونخوا کې لا اوسه پورې عمران خان چې دی نو دا هغه شخصیت چې کوم دی هغه زمونږ کم نوجوان کول چې دی فالو کوي. د خیبر پختونخوا خلک داسې دي چې تاسو ته پتا چې هغه په ودرېدو کې تکړه دي، نو نوجوانان چې کوم دي هغه لا تر اوسه پورې د هغه سره روان دي او هغوی دا ګڼي چې عمران خان چې کومه بیانیې هغوی ته ورکړې ده چې کنه د هغه حکومت چې دی هغه د امریکې د سازش لاندې غورځولی شوی دی.
سیړونکو وایي په خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف نږدې د یوې لسیز راسي په واک کې دی، حکومتي وسایل لري، نو ځکه هر واري د خپل احتجاجي سیاست شروع د دې زینه کوي. خو بیا د خیبر پختونخوا عام ولسوالي عمران خان د کومي کارکردګۍ لاندې د نوي انتخاباتو غوښتنه کوي. وایي د هغه په تیر حکومت کې د ضرورت سيزونو نرخونه سوچند سیوا شوي. د کیسخواني بازار یو دکاندار شیخ عبدالرزاق دیوته وایي عمران خان د خپل تیر حکومت کارکردګۍ ولې ولسته نه وړاندې کوي چې ملک کې د احتجاجي سیاست د لارې اړې غړې جوړوي.
درنه بار دوباره خلکو په عذاب کې د خلک ملک انتشار په بلاویږي دا بکار نه د حکومت د پکا د نوټس والی ته د درنه مرنه دا ختم کی خپل کار کړ دی کی خو هي د خلکو کار کړ دی کړه دا ته ټیک درا دا ویلکم د درناو کومه حکومت مات کو امغه تاسو حکومت د خلکو دی عوام مات کو تاسو خپل ممبرانو مات کو ولی تاسو خپل ممبرانو تاسو کارو نه کو.
بل لوري ته د مسلم لیگ نون ائتلافي حکومت د عمران خان لخوا د اسلام آباد په لوري د لانګ مارچ د اعلان غندنه کړي او ویلي دي چې تحریک انصاف ملک انتشار جوړول غواړي. حکومت د نوي انتخاباتو غوښتنه رد کول سره ویلي دي چې دا غواخونو لامل زر انتخابات نشي کېدلی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پاکستان د خزانی وزیر مرتا اسماعیل ویلی دی د تحریک انصاف تیر حکومت عالمی مالیاتی اداری یا IMF سره په سختو شرطونو معاهده کړی دی او د هغه معاهده تر مخه پاکستان ته د پټرولو نرخ 100 روپی او د ډیزل وبا 150 روپی سیوا کول وی. خودی به آی ایم ایف نخواست کوي چې موجوده وخت کې پاکستان داسې څه نشي کولای. ناقدین وایي د پاکستان غیر واضح سیاسي صورتحال له وجې موجوده حکومت د معیشت په لړ کې د سخت فیصلې نه هم په دې ډډه کوي چې که چیرته فوري انتخابات اعلان شول نو د دوی لخوا د شویو سختو فیصلو به منفي اغیز د دوی په ووټ بینک پریوزي. اورنګزیب خان له نور تفصیل سره.
د پاکستان د خزانه وزیر ویل دي عالمی مالیاتي ادارې یا آی ایم ایف سره په سختو شرطونو لوزنامه په خواني د پاکستان تحریک انصاف حکومت کړی دي او موجوده حکومت نغواړي د تیلو بای د آی ایم ایف په وینا سیوا کړی. بلخوا د خزانه په خواني وزیر شوکت ترین وای موجوده حکومت په دې نه ده پوها چې معیشت به څنګه مخ په وړاندې بوزي. کراچۍ کې میډیا سره خبرو په وخت د خزانه وزیر مفتی اسماعیل ویل دي تیر حکومت د معیشت په حق له غلط مثبت اشاره خوده لوي او پخوانی حکومت آی ایم ایف سره کوم لوزنامه کړی دی نو هغه تر مخه یوازې د ډیزل بیا به یو نیم سل یورپې به سیوا کول وی خو موجوده حکومت نه غواړي د تیلو بیا سیوا کړی.
उसके तहत 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ने की है और 150 रुपए से ज्यादा डीजल की कीमत बढ़ने की है, लेकिन मेरे वजीर आजम ने ये कह दिया है कि इस कौम के लोगों के लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते.
मिफ्ता इस्माइल भाई पखवानी हुकूमत आई एम एफ سره تحریری معاہدے کړی دی چې د تیلو بای با سیوا کو خو زمون حکومت نه غواړي دا بای سیوا کړو ځکه با آی ایم ایف سره مذاکراتو کې دا خواست کوو چې د وخت پاکستان نشي کولی د تیلو نرخونه سیوا کړي. خو د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د مفتی اسماعیل د تورون په ځواب ویل دي موجوده حکومت به معیشت هیڅ نه دی پوها او وای د خراب معیشت ذمہوار د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی خو مونږ دوی ته خ او مثبت معیشت پرېښی وو. آیا د آی ایم ایف شرطونه سخت دي یا بیا د پاکستان حکومت سره فیصله کوله کې د سګر اخکار دی؟ د دې تپوس په ځواب پروفیسر زلاکت خان وای
د پی ټی آی حکومت چې کله نه راغلی نو په میاشت کې دوه ځلې به زمونږ د آیل پرایسیس چې دي نو د دې اډجسټمنټ به اکارډنګلی کېدو انټرنیشنل پرایسیس سره. دا خبر اسمل کې چې حکومت د لګو ورځو ملمه دي نو بیا یو داسې فیصله وکړه چې د دې یو هاري را روان حکومت ته یعنی موجوده حکومت ته په غاړه کې واچول. اوس حکومت نخته دي دا چې ډایلما ده کې یو طرف ته زی او پرایسز سیوا کوي سبسډي ختمي یا کمی نو په ووټ بینک باندې به فرق پروزی ځکه چې اکانومیک کرایسز دي او انویسټر د پاره ټول نه غټه خبره ده چې هغه ال انویسټمنت کی کله چې پولیټیکل سټیبلیټی وي د حکومت پته لګی چې یاره د دې حکومت ته پالیسی به څومره وخت پورې چلی نو بیا اکارډنګ لګی خپل اډجسټمنت کوي. او بل طرف ته که دغه نه سیوا کوي دا سبسډي نه کمی یا وډرا کوي نه او په دې لیول باندې ساتلی دي نو بیا حکومت ته د پیسو مشکلات راځي چې یاره حکومت کاروبار به څنګه چلی اکانومي به څنګه سنبال کی.
رپورټونو تر مخه په روان مالی کال کې د پاکستان تجارتي خساره سلوخت ارب ډالر ته رسیدلې ده. د غیر ملکی زر مبادله ذخایر هم لس ارب ډالر پاتې شوې دي او ډالر په مقابله کې روپې خپل ارزښت هم بیللې دي. په داسې حالاتو کې آی ایم ایف سره به د معاهده څه اهمیت او ګټې وي؟ د دې تپوس په ځواب خبریال طاهر امین وایي
کوم دی د آی ایم ایف سره زموږ اګریمنت شو یو سټیټمنټ سره راشي چې پاکستان سره ډن ډیل او نیکسټ ویک 1 بلین ریلیز کو دا چې کوم نن ډالر 201 تا 202 تر رسیدلی دا به یک دم چکم دی دا به 185 په دې رنج ته به دا یک دم چکم دی سره سره په دې میاش کې راغلی. دا غي نه پسته دغه تو ګرس ټاک ایکسچینج ته ګوره دا روزانه 500,000 چکم دی را پریوزی او کوم ورځ یو سټیټمنټ راغی دا به یک دم چکم دی 1500 2500 باغ ورځ باندې راختی دی انویسټر کانفرنس چکم دی اب بحال شوی. دا شان تنظیمونه نور چکم انډیکیټر دی هغه کوم د خاطر خوا دغه چې کوم دی اگر راتلو دغه دی
پاکستان او آی ایم ایف ترمیز حتمی معاهده به د می 15 منټه کې دوه امکان دی. بلخوا رپورټونه وای اف بی آر په ټیکسونو کې د مافی ورکولو خبره ختمولو تیاری هم پیل کړی دی.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ملکی کچا په سولر پینالو یعنی د لمر نه د بجلی د پیدا کولو په شیشو 10% جنرال سیلز ټیکسونه ختم کړي او سوداګر وایي په پاکستان کې د تیر کال په مقابله کې روان کال د یوی 150 واټه شیشه یا سولر پینل بیا کې 3.5 زره روپۍ اضافه راغلي او په ملکی کچه د بجلی د لوډ شیډنګ لوجه د دې غوښتنه زیاته او قیمت یې ورځ تر بلې زیاتیږي. په هر وای حکومت په ملکی کچه زیاته بجلی د تیلو په ذریعہ پیدا کوي چې لامل یې د پاکستان تجارتی خساره زیاتیږي، او که د تیلو په ځای د لمر او هوا نه بجلی پیدا کړي نو پاکستان ته به د تیلو بچت وشي. نور تفصیل د ریاض حسین پر ریپورت کې واوري.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په سولر پینل ولس پیسه د جی ایس ټی ختمولو اعلان کړی، او په هان وایي که حکومت د تیلو په ځای د لمر او هوا نه د بجلی پیداوار ته پام وکړي نو دې سره به د پاکستان کرنٹ اکاونټ خساره راکم شي او حکومت ته به د توانایي بچت هم وشي. په خیبر پختونخوا کې سوداګر وایي سکال د سولر پینلو یا د لمر نه د بجلی د پیدا کولو شیشې د 3000 نه تر 5000 روپے پورې ګران دي. په مردان خار کې د شیشو کاروباری زید خان ویوي ډیو ته وایي تیر کال د یو نیم سلواټا سولر پینل بیا 9000 روپے وا او روان کال د دې بیا 1500 روپے ته زیاته شوه. دوی وايي د بجلی د کمیل عمله د دې غختنه زیاته ده، او د حکومت لخوا د ولس پیسه د جنرال سیلز ټیکسونو لوجه د دې بیا زیاتی شوه.
عمران خان انکریمنٹ کم نه هیڅ ټیکس لګول وو، دا نه ګورنمنت چرای را 17% کم ټیکس کنا ته نه ختم شي. پرېټو نو نېشنل پارک نه به وځي دا کم دا ټیکس ولا مال چې دا ختم شي، او نن ټیکس ولا مال چرول دي نه به واپس کم شي.
مرکزی حکومت د کال 2021 او 22 په زمینی بجټ کې په سولر پینلو شل پیسه مالیه لګولې و. په دې مالیه کې 10 پیسه جنرال سیلز ټیکس او 3 پیسه اضافي مالیه شامل و. سیلنی وایي په پاکستان کې 21.2 پیسه بجلی د ډیزل او پرنس آئل او ال ان جی یا ګیس په ذریعه پیدا کیږي، او دا توانایي مرکزی حکومت د نړیوال مارکیټ څخه درآمد کوي چې ور باندې د حکومت غیر ملکی زر مبادله خرڅ کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د مرد توانایي په ذریعه من کولی شو چې صفا توانایي ته هم ود ورکړو.
17% جو سولر ټیکس لگا یہ بڑا نامناسب ہے اس کو ابھی
دیوایی په سولر پینلو ولس پیسه د جی ایس ټی ډیره به مناسبه ده، او د دې د ختمولو اعلان کوم. او دا چې د دې خبرې هم ضرورت دی چې په کورونو کې د نمر په ذریعہ استعمالیدونکي گیزرو د کارولو پالیسی جوړ کړو او خلک دغه توانایي استعمال کړي. دا وخت د پاکستان د تیلو درآمدی بل 40 اربع ډالر دی، او د نمر د توانایي په ذریعہ دا کمیدي شي. سیلنی وایي په پاکستان کې زیاته بجلی 33% د کولې نه پیدا کیږي، اټمی بجلی 14% د ګیس بجلی 14.4% فرنس آئل 14.1% ایل این جی 0% ڈیزل 0.5% او د اوبو په ذریعہ 15.8% بجلی پیدا کیږي. خو د وابډا محکمه وایي په ډیمونو کې اوب کمی شوی دي، او په ملکی کچا 15000 میگاواټ نه زیات د بجلی کمی مخې ته راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
یا هم په خیر راغلی تاسو د وی وی دیوا ماخمنې خبري خبرونه اوري، او اوس هم د نړیوالو مطبوعاتو په لور. په دې وروستیو کې چې په کراچي پوهنتون کې چینایان د بمی چاودنو نخه وګرځیدل، چین ته په پاکستان کې د خپلو شهریانو د تحفظ په حواله اندېښنې پیدا کړې دي. پاکستان هم کوشش کوي چې د چین د فکرمندۍ لری کړي، او وایي د وی ورته حمله مخې هم نیولې ده. ایشیا ټایمز اخبار په همدې اړه یو مضمون خبر کړی چې مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړی ده.
هانګ کانګ نه خریدونکې ایشیا ټایمز نومي اخبار کې پیښور نه د ایشیا ټایمز د خبريال اف ام شکیل چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکي چې په تیر ګل د پاکستان پولیس بلوچستان کې یو شکمنه خودکش زنانه رئیسا راکا. د دغه زنانه د لټون نه رسته پولیس ته معلومه شوه چې هغه په سیمه کې د موجودو چینیانو د هدف کولو په غرض د خودکش حمله کولو د پاره روانه و. د فاټا ریسرچ سنټر په نوم اسلام آباد کې د آزاد دانشورانو د تنظیم انتظامی ډایریکټر منصور خان محسود ایشیا ټایمز ته ویلي دي چې بلوچ بلتونخوخي چینیان خپل بدترین دشمنان ګڼي، ځکه چې په قول د دوی چینیان د دوی د بلوچستان صوبې د وسیلو او د قدرتی دولت په لوټولو کې د پاکستان د فوج مرسته کوي. همدغه وجه ده چې بلوچ بلتونخوخو یاغیانو په سو سواری چینیانو ته خبرداري ورکړې ده چې بلوچستان نه اوزي. خاغله محسود وای چې پاکستان بلوچستان صوبه کې په جاری توجنو حالاتو د قابو موندو کوشش کوي، خو تر اوسه پوری په دې لوري سزړپوري کامیابی نه ده حاصله کړې. ددا هم ویلی دی چې د بلوچ بلتنخوا خو په جنگی کار روايو کې د خودکش بلوچ خزو درانه نوتون پس عالمی میډیا اوس د بلوچو حالو زلو ته ډیر پام راګرځولې دی. بلوچ یاغیان د خپل خزو په ذریعہ د خودکش حملو په شروع کولو دنیا ته دا پیغام ورکول غواړي چې دوی د خپل خاورې د آزادولو مقصد ته څومره خپل ځانونه وقف کړی دي. تجیانګاران وایي چې د چین د حکومت پاکستان کې په امنیتی بندوبسونو تسلی نشته. د ځینی میډیا په خبرونو کې خو ویلې شوی دی چې چین خپل ډیر کسان پاکستان نه واپس کړی دي. ایشیا ټایمز په ماسکو کې د یو امریکایي سیاسي تجیانګار د انډریو کوربکوف تحلیل کړی دی چې د بلوچستان یاغیانو د تازه حملو نه او د ګل د ورځې د ناکامه کړی شوی خودکش حملې نه معلومیږي چې بلوچستان لیبریشن آرمی د پاکستان د موجوده سیاسي اړیګړی نه د فائدې اخیستو فیصله کړی ده او همدغه وجه ده چې دوی خپل هر قسمه حملو له زور ورکړی دی. انډریو کوربکوف ایشیا ټایمز ته دا هم ویلي دی چې د بلوچستان یاغیانو خیال دی چې د پاکستان موجوده حالات د دوی لپاره ډیر سازگار دي، ځکه چې د پاکستان خفیه فوجي ادارې د عمران خان د ظاهري انقلابي هلو ځلو له وجې خپلو کې دوه پړقه شوي دي. اف ام شکیل ایشیا ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې د چین د حکومتي واکدارانو د پاکستان حاکمانو سره برابر رابطه ده. د رواني میاشتې په 18 تاریخ د چین وزیر اعظم د پاکستان خپل همسنګ شهباز شریف ته ټلیفون کړی دی او پاکستان کې د کارکونکو چینیانو د حفاظت په معاملې ورته خپل فکرمندي ښکاره کړې ده. ایشیا ټایمز لیکي چې د بلوچ بلتنخوا خو د خونړو حملو مقصد پاکستان کې د چین سرمایه کاری ختمول دي. هر کله چې چین په سیپیک منصوبو کې د وړاندې نه په اربونو ډالر سرمایه کاری کړی ده، په دې سبب چین به پاکستان کې د خپلو منصوبو نه داسې په اسانه لاس په سر نشي.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
اوریدونکو دا د وی او ای ډیو خبرونه دي چې تاسو ورته د واشنگتن ډی سی نه وګورئ. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه هم نو شروان کلندر. په دې یو ساته خبري خبرونه کوم، اول پام راګرځوم تر ټولو اهم خبرونو سره ټکو ته. د پاکستان مطبوعات وایي اتحادی حکومت فیصله کړې ده د تحریک انصاف اسلام آباد خواته د لانګ مارچ مخه به نه نیسي، خو که د عمران خان پلویان اړې ګړې جوړوي نو فزت به قانوني کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ پاکستانی مطبوعات په تازه رپورټونو کې وایي حکومت د استعفا نه ورکولو فیصله کړې ده او وایي خپل آئینی موده به پوره کوي. د پاکستان د خزانه وزیر مهتا اسماعیل ویلي دي چې حکومت به د پېټرول او مصنوعاتو په بیو کې اضافه نه کوي. ویلي دي د تحریک انصاف د حکومت لخوا د آی ایم ایف سره د تیلو د بیو لوړولو وعده به نه پوره کوي. او د امریکا صدر جو بایدن ویلی دی چې روس با په اوکراین کې د شو ظلمونو حساب ضرور ورکوي. بلخوا د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د نړۍ نه غوښتنه کړې ده د روس په تیلو او ګیس بندیزونه دې نور سخت کړي. دا وسرټ کې اوس مو په امرا ګرځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان مطبوعات وایي اتحادی حکومت فیصله کړې ده د تحریک انصاف اسلام آباد خواته د لانګ مارچ مخه به نه نیسي، خو د عمران خان پلویانو کو اړې ګړې جوړ کړو نو په ضد به قانوني کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ پاکستانی مطبوعات وایي حکومت د استعفا نه ورکولو او د آئینی مودې پوره کولو فیصله کړې ده. د تحریک انصاف چیرمن عمران خان پرون پیښور کې د یو خبري کانفرنس په وخت د حکومت په ضد د روانې میاشتې په 15 نیټه اسلام آباد ته د لانګ مارچ پیلول اعلان کړی او غوښتنه یې کړې وه حکومت ته استعفا ورکړي او په هیواد کې د فوري د نوي ټاکنو اعلان وکړي. د اعلان په وخت یې ویلي و اسلام آباد کې به تر هغې ناست وي تر څو حکومت استعفا نه وي ورکړي. بلخوا د پاکستان جیو ټلویزیون په یو وروستي رپورت کې ویلي دي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ اتحادی حکومت د سیاسي مشرانو سره د مشورو وروسته فیصله کړې ده چې استعفا به نه ورکوي او حکومت به خپل آئینی موده پوره کوي. اخوا مطبوعات وایي د تحریک انصاف جنرل سیکرټری اسد عمر اسلام آباد های کورټ ته خواص کړي حکومت ته د لانګ مارچ مخنیوي لپاره د پی ټی آی د ورکرانو او مشرانو د گرفتارو او لارو بندولو نه منکړي. تحریک انصاف دریس خپل کړي احتجاجي قانوني حق دی. وزیر اعظم شهباز شریف پرون لاهور کې مطبوعاتو ته ویلي وو چې عمران خان په هیواد کې اړې ګړې جوړول غواړي. د د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلی دی چې حکومت فیصله کړې ده د پېټرول او د مصنوعاتو په بیو کې به اضافه نه کوي. هغه زیاته کړې ده د تیر تحریک انصاف حکومت لخوا د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د تیلو د بیو لوړولو وعده به نه پوره کوي. د خزانه وزیر په کراچۍ کې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ویلي دي د تحریک انصاف حکومت د عالمی مالیاتي ادارې سره په سختو شرطونو معاهده کړې دي چې د پېټرولو په نرخ کې به 100 روپۍ او د ډیزلو د فی لیټر په بیه کې به 50 روپۍ اضافه کوي. خو موجوده حکومت فیصله کړې ده IMF ته به خواست کوي چې په موجوده حالاتو کې نشي کولی چې د تیلو بیې زیاتې کړي. پاکستان کې اقتصادي کارپوهان وایي کچرې حکومت د IMF سره د شو وادو مطابق د تیلو بیې لوړې نه کړي نو دا به د پاکستان اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. بلخوا د ډالر په مقابله کې نن د پاکستان کرنسي ارزښت نور هم راپریوتی دی او پاکستانی مطبوعات وای په پرانستی مارکیټ کې نن د ډالر مقابله کې د روپې بیا 201 ته رسیدلې ده. پاکستان او افغانستان کې د نن د پولیو مهم پیل شوې ده. پاکستان کې د صحت چارواکو ویلي دي چې د 5 ورځنی مهم په وخت به پاکستان کې 3.2 میلیونه د 5 کالونو کم عمر ماشومانو ته پولیو ساسکو ترڅنګ د وټامن اے قطرې هم ورکړي کیږي. پاکستان کې د پولیو د نوې مهم په داسې حال کې پیل کیږي چې 13 میاشت اپریل او روانه میاشت مئی کې په شمالي وزیرستان کې 3 د پولیو نوي کیسونه رپورټ شوې دي. افغانستان کې هم د صحت نړیوال ادارې WHO او واکمنو طالبانو ویلي دي چې افغانستان کې به د 7 ورځنی مهم په وخت 9.9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکړي کیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی خبرونه مو واوریدل. اوس به ز فواد لامی تاسو سره پاتا تفصیلی ریپورتونه شریک کړم. د پولند صدر اندری دودوا د اتواری اکشن به پورز د اوکراین پارلمان ته وینا کی هغه مشورې رد کړي چې په اوکراین د روس دریمیاشنی جګړې ختمون د پاره دی اوکراین د خپل هیواد ځینی برخه ماسکاو ته ور پریک دی. په دې اړه بشپړ تفصیل تاسو ته د ډیوه همکار اشفاق مومند په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د پولند صدر اندری دودا د اتوار په ورځ باندې د اوکراین پارلیمان ته وینا کې هغه مشورې رد کړي چې په اوکراین د روس دریمیاشتي جګړې ختمون لپاره دی کیف د خپل هیواد ځنې برخه ماسکو ته ورپریک دی. د روس صدر ولادیمی پوتین ته په اشاره سره هغلی دو د ویل چې هیرانون کې غغون راپورته کیږي چې وای اوکراین دی د صدر پوتین غوښتنې ومني. د زیاتوی چې د حق یوازې د اوکراین سره دی چې د خپل آینده پریکړه وکړي. د اوکراین پارلماني غړو لخوا ورته د خپل چوکونه پورته کیدو او لاس پړقولو سره د پولند صدر خپل وینا کې زیاته کړه ستاسو په اړه ستاسو د رائے بغیر هیڅ نشي کېده. د پروري په 24مه نیټه په اوکراین د روس ته حمله وروسته د پولند صدر لومړی مشر دی چې د اوکراین پارلیمان ته یو وینا کړي. د ویل نړیواله ټولنه د خامخا د ماسکو نه غوښتنه وکړي چې په مکمله توګه د اوکراین خپل پوز وباسي. هغه لی دوه دا وایي چې ک د اوکراین یو سنتیمتر زمکه هم د کوم اقتصادي یا سیاسي غرض لپاره قرباني کیږي دا به نه یوازې د اوکراینی قام لپاره بلکې تمام غربي نړۍ لپاره یو غټ گزار وي. پولند د 100,000 نه زیات اوکراینیانو ته د رواني جګړې څخه فنا ورکړی دا د ویلي تر هغه به په خلار نه کینی ترڅو چې اوکراین د اروپאי اتحاد غړې نه وي جوړ شوی. دا په داسې حال چې په ماریپول خار کې اوزوستل پولادو کارخانه باندې د مکمل کنټرول تر لاسه کولو د اعلان نو وروسته روس د اوکراین په ختیځ ډنباس سیمه کې جګړه نوره تیزه کړې ده. د اوکراین په سنتي سیمه کې د روس پوز میزایلی او د وړې وسلې سره حمله کړې دي. په دغه سیمه کې د روس پوز ته د بیلتون خوخو ملاتړ هم تر لاسه دي کوم چې په کال 2014 کې په کرایمیا د روس د قبضې وروسته د کیف سره په جګړه کې بوخت دي. د اوکراین صدر ولادیمیر زيلنسکي د خالی پښپښ قام ته وینا کې ویلي په ډنباس کې حالات انتهایی سخت شوي دي خو د روس په ضد یې د هیواد درې میاشتې لویه پیمانه باندې جګړه کې مقابله کول ډېر ښه خبر دی. د ویل د روس د پلان شو حملو پر ضد د دفاعي عسکرو هر ورځ بریالي کېدل په سخت مقاومت سره د دوی ورخطا کول د هر څه د یوې اهمې ورځې لپاره دي. دا هغه ورځ ده چې موږ ټول یې خواهش کوو او ورته سترګې په لار یو او د هغې ورځې لپاره جګړه کوو او دغه ورځ د ګټې ورځ ده. اغلی زیلنسکی زیاته کړه د اروپای اتحاد وویشت هوادونه د روس د حمله په تناظر کې په دغه ډله کې د اوکراین د شاملې دوه په غوښتنه باندې غور زر تر زره وکړي. د ویل د خبره په ډاګه کوي چې په اروپای اتحاد کې د دوی ورګډېدلو لار محض سیاست نه دی بلکې دا د ژوند د معیار خبره ده او اوکرانیان هم د هغه ژوند د هغه معیار حقدار دي چې د اروپا اکثره خلک لري. د روس لپاره د اوکراین مارکچی او د اوکراینی صدر زیلنسکی مشاور مایخیلو پودولیاسک ویلی هیڅ قسم دزبندی بنه کیږي او نه به ماسکو سره کوم رعایت کیږي. دی وایي که د روس سره کوم رعایت و هم شي نو جګړه به د څه وخت لپاره وځنډیږي خو ودرېږي نه. دوی به نوې نور خونړۍ او په لوی کې جګړه شروع کړي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
د وی وی ډیوا خبری خبرونه اوري. د امریکا صدر جو بایدن د ګولیا دوشنبه په ورځ د هند بحر الکاهل سمندر اقتصادي چوکاټ د شروع کولو اعلان کړی دی. په دې چوکاټ یا پروګرام کې د هند بحر الکاهل سمندر لسګونه هیوادونه شامل دي. دا پروګرام په سیمه کې د چین د اقتصادي پرمختګونو په مقابل کې تیار شوی دی. نور تفصیل یې د وی او ای د پرسی ویدا کوسارا په ریپورت کې رحمان بنیری وړاندې کوي.
صدر بایدن د غونډې په پیل کې ویل د ویشتمې پیړۍ اقتصاد راتلونکي به په لویه کچه په هند بحر الکاهل سمندر سیمه کې لیکل کیږي. هغه ویل چې د پسیمه کې نوي قوانین پزې کوي. هغه هیوادونه چې په دې پروګرام کې برخه اخلي پکې استرالیا، برونائی، هند، انډونیشیا، جاپان، سویلي کوریا، ملیشیا، نیوزیلینڈ، فلپین، سنگاپور، تایلینڈ او ویتنام شامل دي. په ټوکیو کې په دې پروګرام کې د جاپان وزیر اعظم فومیو کشیدا او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی هم په شخصي توګه برخه اخیسته. د ترانس پیسیفیک پروګرام نه وتلو وروسته امریکا په هڅو کې د یو مهم ګام بلل کیږي. د هند بحر الکاهل یا پیسیفیک چوکاټ د صدر بایدن د لوزونو یو برخه ده. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلوان تیر ورځ خبریالانو ته وویل چې راتلونکي لسیزه به په نړیوال اقتصاد کې د ټکنالوژۍ لسیزه وي. هغه وویل چې دا ډله د نړۍ د اقتصاد 30% استازیتوب کوي. هغه دا هم وویل چې نور هیوادونه په انده کې په دې کې شاملېدای شي، خو په دې چوکاټ کې بازار ته د لاسرسي یا د تعرفي کمولو شرایط موجود نه دي. داسې شرایط څنګه چې په پخوانیو آزادو سوداګریزو تړونونو کې شامل وو. جاپان د دې تړون یا اعلان هرکلی کړی دی. د جاپان وزیر اعظم کشیدا نن د پروګرام په شروع کې د بایدن سره په خپل ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې جاپان د صدر بایدن لخوا د هند پیسیفیک اقتصادي چوکاټ د پیل هرکلی کوي او په دې لړکې به همکاري کوي. پخوانی امریکایي صدر براک اوباما په 2014 کې د ترانس پیسیفیک شراکت لاسلیک کړی و، خو بیا د امریکا بل پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ یو کال وروسته له دې پروګرام څخه ووت. د نوی چوکاټ مقصد د هند بحر الکاهل سمندر هیوادونو ته د دې مسلو په اړه د چین د چلند لپاره بدل وړاندې کوي. په دې پروګرام کې تایوان البته په لومړۍ برخه کې نه دی شامل کړل شوی. د امریکا صدر په جاپان کې د خپل سفر په دویم ورځ د کواډ ګروپ هیوادونو د مشرانو سره هم وکتل چې د کوربا جاپان تر څنګ پکې آسټرالیا او هند هم شامل دي. د دې وړاندې صدر بایدن د دوه ورځو لپاره په جنوبي کوریا کې وو. ایشیا ته د هغلی بایدن سفر داسې بحال کې کیږي چې د امریکا ټول پام اوس په اروپا او د شمالي کوریا د ممکنه ایټومي ازموینې په اندېښنو ورټول دي. هغه ایشیا ته د خپل سفر د مخکې په اروپا کې په ناټو کې د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د سویډن او فنلینډ د غوښتنلیکونو هرکلی کړی وو. په داسې حال کې چې په ایشیا کې د چین اقتصادي او پوځي ځواک په سیمه کې د امریکا تسلط تر سوري لاندې راوستی دی، هغلی بایدن غواړي چې دا سفر په سیمه کې د امریکا د څو کلونو د تمرکز او محور قوي کولو په هڅو کې یوه زیاتونه وي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک بی او ای ڈی وا، ټوئیټر @ بی او ای ڈی وا، انسټاګرام @ بی او ای ڈی وا، او پر یوټیوب بی او ای ڈی وا نیوز.
په افغانستان کې د اقتصادي بدحالۍ او سیاسي ستونزو سربېره د خزو او جنکو بنیادی حقونه لوی مسله ګرځیدلې او تر دې چې اوس د طالبانو په منځ کې هم ور باندې اختلافات راخاره کیږي. د طالبانو د خارجه چارو نائب وزیر په خپل مشرانو غږ کړی چې خودو ته دي د تعلیم او نور شرعي حقونه ورکړي. بل اړخته کابل کې خصوصي ټي وي چینلونو باندې د جبري نقاب په خلاف احتجاج کې نارینه او هم په پروګرامونو کې نقابونه تړلې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی چې په دوحه کې هم د طالبانو استازی وو، د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو ته د تعلیم او نور شرعي حقوق ورکړي. ښاغلی ستانگزی پرون د اتوار یک شنبه په ورځ کابل کې د طالبانو د یو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د تلین په یوه دستوره کې چې په سرکاري ټي وي باندې خبرېدله د افغانو ښځو ستونزې، دردونه او کړاوونه یاد کړل او د هغو په اړه یې وویل:
تعلیم حق چا نه ده ورکړی، تعلیم ستا نن په افغانستان خو کما حقهود است ورده که ورزه که نهات دا خیز به اسلام چیر ازده که شرعت به چیر ازده که خوب مدرسه و مکتب که به ازده که کنه او دا دی حکومت وظیفه ده چه دی فساد مخنوای او که.
شیر محمد عباس ستانگزی په خپل خبرو کې وویل چې په افغانستان کې خزو ته خپل حقوق ورکړل شوی نه دي او هغه له طالبان شانو وغوښتل چې دا حقونه باید ورکړی شي. د طالبانو په حکومت کې د پوهنې یا تعلیم وزارت سمو د مخ کې د تعلیمي کال له پیل کېدو سره سم د جنکو سکندري یا مندني ښوونځي او عالی یا های سکولونه تر نامعلومې مودې پورې بیرته وتړل او ویل چې دا ورته د لوړ مقام څخه هدایت شوی دی. خو ښاغلی ستانگزی په دغې پریکړې انتقاد وکړ او په زغرده یې د جنکو د تعلیم غوښتنه وکړه. د طالبانو د تعلیم د چارو وزارت وایي چې دوی هڅه کوي چې جنکو ته د شریعت او افغانستان د دود یا رواجونو مطابق د تعلیم ماحول برابر کړي، مګر تر اوسه نه ده معلومه چې مقصد یې د دود او رواج مطابق ماحول نه څه دی، ځکه افغانستان کې د پخوانه هم د جنکو او هلکانو سکولونه یو له بل نه بیل وو او جنکو به پړونی پر سر کول. طالبانو په داس حال کې د جنکو خزو په اړه سخت دریزه تګلارې خپل کړي چې افغانستان د سخت اقتصادي بحران سره مخ دی او د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلې. په همدې حال کې د طالبانو په امر خصوصي ټي وي چینلونو سر د اتوار یک شنبه ورځ د خپلو خزینه خبريالانو او پروګرام چلوونکو مخونه په نقاب پټ کړل. خو دې سره جوخت د ځینو ټي وي چینلونو پروګرام چلوونکو یا انکرانو هم د خپلو خزینه همکارانو سره د خواخوږۍ په خاطر ماسکونه واچول او په داسې حال کې خبرونه وویل چې صرف یې سترګې ښکارېدلې. تیره هفته د طالبانو په حکومت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ټي وي چینلونو ته ویلي وو چې خزینه خبريالان دي د اسلامي لارښوونو په اساس د خبرونو په وخت کې خپل مخونه پټ وساتي. د ټي وي پروګرام یو چلوونکی خاطر احمدی ویلی کله چې مخ په نقاب پټ کړي نو په ټي وي پروګرامونو کې ورته خبرې کول ډیره سخت شي، ځکه سا اخیستل ورته ګران وي. د افغانستان او منځنی ختیځ په حالاتو نظر ساتونکي تیړونکو احمد مجید یار د خزینه خبريالانو سره د حقوق د نارینه همکارانو د درېدلو په اړه ویلي دا په افغانستان کې یو بل تیاره ورځ ده. خو د افغان خبريالانو انعطافي او مزاحمتي درېد او د خپلو خزینه همکارانو سره د نارینه همکارانو اتحاد د ستاینې وړ دی. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگتن. پاکستان کې د پولیو په ضد کمپاین پیل شوی دی. دغه کمپاین کې به 3.5 میلیونه ماشومانو ته کور په کور او په دروازو کې پولیو ضد څاڅکي اچول کیږي. خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 1 میلیونه ماشومان د څاڅکو هدف دي. د پولیو د مخنیوي اداره وایي په شمالي وزیرستان کې د پولیو مثبت پیښو راتلو وروسته دغه مهم ډیر ضروری دی. شاهین افریدی د نور تفصیل سره.
په پاکستان کې د پولیو ضد کامی کچ کمپاین نن پیل شو. دا کمپاین به د می تر 18 منټې پورې دوام لري چې پکې بخواوشه 3.5 میلیونه ماشومانو ته پولیو ضد کترې ورکول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې 2.2 میلیونه ماشومان د پولیو ضد ساسکو هدف دي. د وټامین ای د ساسکو یو اضافي خوراک به د شپږو میاشتو نه تر 5 کالو پورې ماشومانو ته هم ورکول کیږي. خیبر پښتونخوا کې 10,000 نه سیوا پولیو ټیمان به کورونو په دروازو ماشومان ویکسین کوي. وي. د غټیمانو د تحفظ لپاره سرویغ سره پولیس اهلکار مامور کړی شوی دی. تیر ورځ د پولیو مهم په رسمي ډول پرانستې پر مهال د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز مشر عبدالباسط ویلي حکومت ژمنه کړې ده چې په نړۍ کې پولیو وایرس لپاره یوازینۍ سیمې څخه د وایرس پاکولو لپاره هر ماشوم ته ویکسین ورکړي. هم په دې لړ کې ځای په ځای حکومتي چارواکي، ضلع او انتظامیه مشران نیغ په نیغه د پولیو کمپاین برخه دي او خلکو ته د پولیو ټیمانو سره مرسته کولو وینا کړې ده. د چارسدې ضلع صحت مشر ډاکټر فرحت خان وی او ډی وته وایي خیبر پختونخوا کې د پولیو مثبت پیښو راتلو وروسته دغه پولیو ضد کمپاین ډیر مهم دی.
کم کور ته ټیم لاندل نو هغه ته موږ خواست کوو چې هغه موږ خبر کی پټه باندې زکه چې دیزلہ مطلب دا چې موږ ډیر زیات کوشش زکه کو چې دا موسم چې دا ډیر خراب موسم دی دا دغه لپاره دی کې ماشومان د بیماری ته پرون وی دا بیماری مطلب په دې روزو کې زیاته لګی نو دې وجه نه موږ دا غواړو چې هر یو ماشوم ته د خطرې ملو شي.
له دې وړاندې د پولیو ټاسک فورس غونډې پر مهال وزیر اعظم شهباز شریف ډاډ ورکړیو چې حکومت به د دغه ناروغۍ د منځ وړلو لپاره هر ډول اقدامات کوي. هغه ټینګار کړیو چې باید د پولیو وایرس خاتمې لپاره ګډې هڅې وشي. هم په دې لړ کې د پولیو د مخنیوي ادارې لخوا د سیاسي، سماجي، مذهبي او د بیلابیل مکاتبې فکر خلکو مرسته ترلاسه کولو هڅې روانې دي. د چارسدې تحصیل ناظم اعلی مفتي عبدالرؤف شاکر د پولیو مهم پرانسته کړې او ویلي دي په دغه مهم کې په پولیو ټیمانو سره د بلدیاتي نمائندګانو پوره پوره مرسته وی.
زمونږ د وی سی چې څومره نمائندګان دي چرمنان نو زه امید لرم چې هغه لکه د دې پولیو په مسله کې دي سره پوره تعاون وکي او امید دي چې هغه تعاون وکړو اس قسم مشکل به پاتې نشي ځکه د هر وی سی نه هر یو کس چرمن دا یو نمائنده دی او خلکو په هغه باندې اعتماد کړی دی نو دوی ته ان شاء الله سم مشکلات په دې حواله سره نه.
پاکستان کې د پولیو په ضد د کمپاین په داسې وخت کېږي چې سکل د پولیو درې پیښې مخې ته راغلي دي. پاکستان کې د درې واړه پیښې د شمالي وزیرستان څخه مخې ته راغلي. د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه پاکستان په کچ یو له ضلع د پولیو وایرس لپاره ډېر خطرناک دي. په دغه ضلعو کې درې بلوچستان، دوه خیبر پختونخوا او شپږ سند څخه دي. شاهین افریدي، وی او ډیوا.
اوس هم د بلوچستان په اړه ریپورټونه. بلوچستان کې زده کوونکو د وزیر اعلی د کور مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده او وایي چې په جبري توګه بې درکه شوي ښځې دي راخوشي کړی شي او د دوی پر ضد جوړې شوې مقدمې دي هم ختم شي. بل اړخ ته د اوو تنو بې درکه شویو کسانو د راخوشي کېدو خبر هم ورکړی شوی دی. د دې ټولو تفصیل به تاسو ته د ډیوه خبریال حمید سمسور په خپل ریپورت کې وړاندې کړي.
د نوشکی وسیدونکو شینشا بلوچ د بلوچستان پونتون د پاک سټډیز د کوونکو دی. د دورور سید فیصل بلوچ هم د کلاس پیلو لتیر کال زخه بې درکه دی.
فرست نومبر سے لاپتا ہو گئے ہیں مطلب ابھی تک نامعلوم.
د نومبر د نومړی نیټه څخه بې درکه شوی دی. تر اوسه موږ ته درک نشته چې چرته دی او د کوونکو په ذریعہ موږ ته معلومه شوی چې بې درکه دی. بیا موږ د معلومه تنانو په ضد مقدمه درج کړې. بیا دا درک نشته چې چا څنګه وړو او څوک
زده کوونکو او وایس پار بلوچ میسینګ پرسن د بلوچستان پونتون زخه لاریون راوېستي. دوی د کوټي پر سریاب سړک، زرغون سړک، انسکم روډ او پر نور یو شمیر لوی لارو باندې غزمی وکړلې. دوی د بلوچ د کوونکو او د شوزو د بيدرکه کېدو په سخت ټکو کې غندنه کوله. دوی اوس د بلوچستان اعلی وزیر د کور مخ ته نږدې پر جی پی او چوک باندې لتیر شپې راځي احتجاجي پرلت هم پیل کړی دی. ارسلان بلوچ په دې باب ویایي.
یو زنانې پورته کړې دي پنځګور سره، هغه نوم نورجان بلوچ دی. دغه دروغ په یار پر تړلې دي چې دا زنان چې دي دهشتګرد یا ټیررست دي.
د صوبایي حکومت ویان دي پرا عظیم شاه وویل،
پہلے یہ ہمارے بچوں کو استعمال کر رہے تھے، اب یہ پھر ہمارے جوانوں کو استعمال کر رہے تھے، اب یہ خواتین کو اس میں انوالو کر رہے ہیں.
لومړی دوی زمونږ ماشومان کارول، بیا یې ځوانان کارول، او اوس بیا خزی پدې کې شامل وی.
د صوبایي حکومت ویاندې پرا عظیم شاه وویل د زلکیچ د تربت د هوشاک په سیمه کې نور جهان بلوچستاني نیول سوي ده. دا د حکومت له لوري د لغو سوي بیلې مجید برګیټ د لسره اړیکې لري. پرا عظیم شاه دا خبره هم کړي ولا چې له نور جهان بلوچ زخه ځان الوزونکو جاکټ او شپږ لاسیز بمونه چاودیدونکو مواد تر لاسه سوي وو. لاغه ورسته کونټر ټیریزم مکران د دې په ضد باندې مقدمه ثبت کړي ده. د پاکستان د خبريالانو د سازمان مشر شاهزاده ذوالفقار د حکومت له لوري د بلوچستان د ستونزو او اوارولو ته د شک په سترګه باندې ګوري.
میسنګ پرسن هم ډیر دی، اپریشن هم موکړه، سټیټ سټیټ د خپل طاقت هم استعمال کړله. دغه باوجود چې دی باید دا کېدل چې لس کال کې پنځه لس کال کې دا ګټه ختمېدل. شاید هغه دا وایي چې بس دا د دوه ډیسټریکټ دغه دی، په پنځه ډیسټریکټ دغه دی، دا ختمیږي نسو ختم. نن دا د شزه خودکوش چې اوس ولا دا یو نوې روخ اختیار کړله. اول خو ځوانان دغه وي اوس شزم په دغه کې، نو په کار دادی چې دوی نیک نیتی سره کوشش وکړي چې د بلوچستان مسله دی.
وایس پار بلوچ میسنګ پرسن وی چې 13 ورځ و به درکسوي کسان هم را خوش سوي دي. په دوی کې یو د کوټي د هودي د جیل سړک پیاز علي ل کراچي زخه به درکسوي، د بلوچي ژبي شاعر حبيبه، فوټبالر عبدالرشید، سندرغاړي اشرف رضا، سید مارای او لتیر و میاشت زخه به درکسوي، ارشد بنګلزی هم کورتر ارسیدلې دي. وایس پار بلوچ میسنګ پرسن ادا کوي چې د کراچي په پونتون کې د پیښو را پدې خوا له بلوچستان او له کراچي څخه لس شجي او ماشومان په جبري توګه باندې بې درکه سوي دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
زاتمنو اوریدونکو دا د وی ای ډیوا ماخامنه خبری خبرونه ده چې تاسو ته د واشنگتن ډی سی نه خبري او اوس هم ورسیږي اداریت چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دری څرګندوي. زموږ همکار مختار خلیل د انګریزی نه په پښتو اړولي او تاسو ته یې وړاندې کوي.
د استنبول یو عدالت د ترکیه د اولسي حقوقو یو مرستيال او د خیر خیرات د کارون کولو نام توشتمن عثمان کاواله تا د عمر قید سزا اورولې ده. په د باندې د حکومت د نسکورولو تورونه وو. خاغله کاواله پړمبیزل په کال 2019 کې نیولې شوی وو. دغه وخت په کال 2014 کې د استنبول په گیزی پارک کې شبو مظاهرو کې د لاس درلودو تورونه لګولې شوی وو. دغه مظاهرې ورستو د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د حکومت خلاف په ګرد ملک کې خورې شوی وی. روستو یو عدالت خاغله کاواله د گیزی پارک د مظاهرو د تورونو نه بری کو، خدای سم دستی بیا په کال 2014 کې د صدر اردوغان خلاف فوجي بغاوت کې د برخې لرلو په جرم کې ونیولې شو. دغه فوجي بغاوت کې 250 کسان وجلې شوی وو او د سیول ملازمانو، استادانو، د بشري حقوقو د مرستيالانو او د صحافيانو په شمول پکې 100,000 کسان گرفتار کړي شوی وو. د کاواله نه علاوه د ترکیه عدالت وو نورو کسانو ته هم 13 کال قید سزا اورولې ده. په دوی د صدر اردوغان د حکومت په نسکورولو کې د لاس امداد کولو الزامونه وو. امریکا د عثمان کاواله په سزا ډیره فکرمند ده. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس په یو بیان کې ویلي دي چې د عدالت به انصافه فیصله د بشري حقوقو، د بنیادی ازادو او د قانون د بالادسته پر ضد ده. د ویلی دی چې امریکا یو ځل بیا ترکی ته وینا کوي چې عثمان کاواله او د سره سم نیولې شوی نور ټول کسان پریک دی. امریکا په ترکی کې د اولسي معاشري په کسانو، په میډیا او په سیاسي او کاروباري خلکو د عدالتي ویرو ترهو په تیرولو ډیره فکرمند ده چې پکې د وګړي مودي پوری د خلکو د بنديوان ساتلو، د ترهګرای د مرستي د ناجایز داوو او د جرایمو د بدنامو مقدمو جوړولو اقدامات شامل دي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل بیان په دې ختم کو چې د ترکی خلک د انتقامي کار وایو د ویری بغیر د بشري حقوقو او د بنیادی ازادو حقدار دي. د تحریر او تقریر د ازادۍ او په امنناکه ډول خپلو کې دراغونډي دوه د ازادۍ د ترکی په آئین کې هم ضمانت ورکړی شوی دی. دین علاوه ترکی د بین الاقوامي لوزنامو، او په یورپ کې د امن او ملګرتیا د تنظیم د لوزنامو لاندې هم خپل خلکو ته د دې قسمه آزادو په ورکولو پړ دی. امریکا د ترکی حکومت تکړه کوینا کوي چې په سیاسي بنیاد جوړې مقدمه ختمي کی او د ترکی د ټولو خلکو د حقونو او د آزادو احترام وکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگټن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.